بله زیات مننه کوم مصطفی صدیقی. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دغه پروگرام کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري خبريږي او ری افغان ولسمشر وویل د ترورستانو په وړاندې به جګړې ته دوام ورکوي خو د سیاسي حل لارې له لټون به هم نه پشا کیږي. په بهرنۍ موضوع کې هم اورئ چې د ارمنستان د صدر اعظم لپاره کاندید نیکول پاشینیان د پارلمان لخوا تایید نه شو. د پروګرام په دویمه برخه کې تر ډیره پورې د ازادي اورېدونکو اونیزه خبرونه تاسو ته خبرو. خو تر څه مخکې خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي په اوسنیو شرایطو کې له ښوونځیو څخه د نوملیکنې د مرکزونو انتقال به د رایې ورکوونکو د نوملیکنې پروسې ته زیان ورسوي. د ملګرو ملتو د بیان د ازادۍ ځانګړي څېړونکي په کابل کې پر خبریالانو د دوشنبې ورځې برید غندلی او له حکومت یې د څېړنو جدي غوښتنه کړې ده. سپینه مڼۍ وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د استخباراتي معلوماتو په خپرولو کې متحده ایالاتو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هڅو ملاتړ کړی. د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي په اوسنیو شرایطو کې له ښوونځیو څخه د نوملیکنې د مرکزونو انتقال به د رایې ورکوونکو د نوملیکنې پروسې ته زیان ورسوي. تر دې مخکې د پوهنې وزارت د هغو ښوونځیو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې وه چې دا مهال پکې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مرکزونه پرانیستل شوي دي. د پوهنې وزارت ویلي که چېرته دا پروسه د پوهنې پر بهیر منفي اغېز وکړي نو له ښوونځیو څخه د نوملیکنې د مرکزونو د لرې کولو په اړه پرېکړه کوي. د انتخاباتو خپلو کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وی بل انتخاب نه لرو. په اوسنیو شرایطو کې له ښوونځیو څخه د مرکزونو انتقال اسانه کار نه دی او دا پروسه زیانمنوي. نو موږ مجبور یو چې امنیت لا نور ټینګ کړو. له امنیتي مسؤولانو سره به خبرې وکړو چې د نوملیکنې او پیژندپاڼو د ویش د مرکزونو د امنیت لپاره لا نور ګامونه واخلو. د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د نوملیکنې د پروسې له پیل راهیسې له 419 مرکزونو څخه 40 مرکزونه د امنیتي ګواښونو په خاطر نه دي پرانیستل شوي. د خبریالانو د ملګرو ملتونو د بیان د ازادي ځانګړي څېړونکي په کابل کې پر خبریالانو د دوشنبې ورځې ځان وژونکی برید چې نه خبریالان پکې ووژل شول په سختو ټکو غندلی. ډیوډ کای پرون له جنیوا څخه په یو اعلامیې کې د کابل د دوشنبې ورځې برید د بیان پر ازادۍ او له پیښو د خلکو د خبرېدو پر حق حمله بللي. ښاغلي کای پر افغان حکومت غږ کړی چې د دې برید تر شا کسان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. نوموړي له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې دا وژنه وغندي او خلک او مرستندویه ټولنه باید په افغانستان کې له رسنیو څخه بیړنۍ ملاتړ وکړي. د کابل د دوشنبې د ورځې په 2000 وژونکو بریدونو کې د نهو خبریالانو او تصویر اخیستونکو په ګډون لږ تر لږه نهه ویشت کسان ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. په وژل شویو کې د ازادي راډیو درې خبریالان هم شامل دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په عوایدو او لګښتونو او په صادراتو او وارداتو کې د توازن نشتوالی د افغانستان د اقتصادي ودې مخ ته له سترو خنډونو څخه دي. ولسمشر غنی پرون په کابل کې د کار په ملي کانفرنس کې وویل افغانستان له تیرو 12 کلونو راهیسې د نړیوالو په مالي مرسته تکیه کړې ده. نوموړي په خبره دا وضعیت نور دوام نشي کولی.
ولس کال کېږي چې افغانستان په بین المللي صدقې باندې ځوان کړ. زه له ټولو نړیوالو شریکانو نه مننه کوم، اما دا طریقه نه دوی ته نه موږ ته د دوام وړ ده. یو مملکت چې ټول انکشافي بودیجه یې په بین المللي مرستو باندې درېدلی وي، څنګه به ځان ته له اقتصادي نظر نه مستقل هېواد وایي؟
ولسمشر غنی وویل د افغانستان د اقتصادي وضعیت یو ملي بحث ته اړتیا لري. هغه وویل د ملي یووالي حکومت د تشابس او کارګرانو د حقونو د خوندیتوب ترمنځ توازن ساتلو ته ژمن دی او حکومت د دوامداره پرمختګ او کارموندنې لپاره کلک هوډ لري. سپینه مڼۍ وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د استخباراتي معلوماتو په خپرولو کې متحده ایالاتو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هڅو ملاتړ کړی. اخوا د نتنیاهو پرون له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل اسرائیل له ایران سره د جګړې غوښتونکی نه دی، بلکې د هغه په خبره دا ایران دی چې په سیمه کې اصول بدلوي. نوموړي ویلي له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې وروسته ویل کېدل چې ایران به په یو ډول سولیز هیواد شي، خو داسې ونه شول او دا هیواد په داسې یوې امپراتورۍ بدل شو چې یو په بل پسې هیوادونه خوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیل د صدر اعظم تورونه بې ګټې او د شرم وړ بللي او صدر اعظم نتنیاهو یې درواغجن او فریب کاره بللی. تر دې مخکې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې وویل داسې هیڅ کاره شواهد یې نه دي موندلي چې وښیي ایران له 2009 کاله را په دې خوا د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کړي. دغه ادارې ویلي لکه څرنګه چې دوی د 2015 کال د ډسمبر میاشت په راپور کې راغلي د ایران اټومي مسله نوره ختمه ده. د ارمنستان پارلمان پرون د هیواد ستر اعظم د څوکۍ لپاره د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان تایید نه کړ. پاشینیان ته د پارلمان د 350 غړي ملاتړ په کارو خو نوموړي 50 رایې ترلاسه کړې. پارلمان د 50 مقابل کې په 50 منفي رایو د ستر اعظم په توګه د پاشینیان کاندیداتوري رد کړه. او وروستی خبر هم دا چې په روسیا کې پرون زرګونو کسانو د ماسکو په لارو کوڅو کې د چارواکو لخوا پر انټرنیټي ازادۍ د محدودیتونو پر ضد شعارونه ورکړل. ورته اعتراضونه د روسیې په بل ستر ښار سن پیټرسبورګ کې هم وشول. دا اعتراضونه د می د لومړۍ نیټې یا د کارګر د نړیوالې ورځې د لمانځلو پر مهال شوي چې شاوخوا 100,000 کسانو پکې برخه اخیستي. که څه هم په کلني ډول د می د لومړۍ نیټې دا لاریونونه د چارواکو لخوا د قدرت د نندارې په هدف تنظیمیږي، خو سږکال کوونکو په روسیه کې د تلګرام د پیغامونو د اپلیکیشن د بندولو د هڅو پر ضد هم شعارونه ورکړل. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر وایي د تروریستانو پر ضد روانه جګړه د ازادۍ او غلامۍ ترمنځ ده.
اگر خواهش از اینایی است که این ملت بردگی را قبول کنه، هرگز نه، هرگز.
ښاغلی غنی دغه خبرې پرون د کار په ملي کانفرنس کې په کابل کې وکړې. د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان په پارلمان کې د صدر اعظم لپاره د ټاکل کېدو په سر لازمي رائے و نه خېستې، او د پروګرام په دویمه برخه کې تر ډیره پورې د ازادۍ اوریدونکو نې خبرونه لرو چې ځینو خلکو د وروستیو خونړیو حملو په اړه خبرې کړې دي.
واقعاً جلا هم راځي او ځای جلا هم دی چې یو مظلوم اشخاص وژل کېږي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې کیدونکې دی. راځو لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې روانه جګړه د ازادۍ او غلامۍ ترمنځ ده. محمد اشرف غنی چې پرونې د کار په امریکا فرانس کې د کابل د وروستیو بریدونو په اړه خبرې وکړې، د امنیتي ارګانو په لیکو کې د بیړنیو اصلاحاتو پر وسلو هم ټینګار وکړ. اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون د دوشنبې د ورځې د خونړۍ پیښې په اړه غونډه وکړه او ژمنه یې وکړه چې د دې بریدونو په اړه د څیړنو پایلې به له رسنیو او خلکو سره شریکې شي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه د ازادي غوښتونکي ولس او د وړوکي اقلیت ترمنځ جنگ دی چې غواړي په غلامۍ کې ژوند وکړي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون په کابل کې د کار په ملي کانفرنس کې د کابل د دوشنبې د ورځې خونړیو بریدونو ته په اشاره وکړې.
اگر خواهش از اینایی است که این ملت بردگی را قبول کنه، هرگز نه، هرگز.
دوی کده دوی گفتنه دا چې دا ولس به غلامی قبول کړي، نو هیڅ کله نه، هیڅ کله نه. دا جګړه مشروعیت نه لري. د ځان وژن کې ځای جهنم ده. د دې اړتیا به ښکاروي چې دی وړو کې اقلیت ګټي چې نور ته پر غلامی او پر مخدره موادو ولاړ دي، د جګړې د سیاسي حل مخه نشینی ولای.
وبندګي دګر اوس تورز مانی رای حل سیاسی جنگ
شده نمید. افغان ولسمشر ویل د ملي اوالي حکومت پرې کنده اراده لري چې د افغانانو پر وړاندې اعلان شوی جګړه جواب کړي، خو پاین حل کې به د جګړې د ختمولو لپاره سیاسي لار چې د کابل په کانفرنس کې اعلان شوی ده هم دوام ولري. محمد اشرف غنی د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو په لیکو کې د بیړنیو اصلاحاتو خبره وکړه. نو موړی ویل دا اصلاحات باید د روابطو پر ځای د ضوابطو او وړتیا په پام کې نیولو سره ترسره شي. په همدې حال کې جمهوری ریاست وای د ملي امنیت شورا پرون د ولسمشر غنی په مشرۍ د دوشنبه ورځې د بریدونو پړه چې د نهو خبريالانو په ګډون پکې 90 کسانو وشل شول، ګډ تحقیقاتي کمیسون ته سپارښتنه وکړه چې په لنډ وخت کې د خپل موندونو راپور له ارګ رسنیو او د افغانستان له خلکو سره شریک کړي. د جمهور ریاست دوان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل د ملي امنیت په شورا کې ژمنه وشو چې د کابل د روسي او بریدونو تراهان به د قانون منګولو ته سپارل کیږي. بلور ته د کابل په ځان وژونکو بریدونو کې د افغان خبریالانو د وشل کېدو په اړه د نړیوالو د عکس العملونو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څېړونکي د دې پیښې د غندلو ترڅنګ پر نړیوالو مرستندویو ادارو غږ وکړ چې په افغانستان کې له رسنیو او د بیان له ازادۍ څخه خپل عاجل ملاتړ څرګند کړي. د کابل په وروستیو بریدونو کې د ازادۍ راډیو د دریو همکارانو په ګډون د بیلابیلو رسنیو نه خبریالان وشل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو په نشرات د ازادي راډیو په ویب پانی www.azadiradio.com کې هم اوریدل شي. د سیشنبه پورز په خوست کې د بی بی سی راډیو د وژل شوی خبریال احمد شاه جنازه په خپل پلرنی ادرا کې خاورو ته وسپارل شو. د یاد مراسمو ګډون کوونکو خبریالانو له افغان حکومت وغوښتل چې د نوموړي خبریال د وژنې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته دی وسپاري. هغوی د خپل وژل شوي ملګري احمد شاه وژنه د رسنیو د کورنۍ لپاره یو تشه وبلله او د جګړې له ښکېلو خواوو یې وغوښتل چې د خبریالانو بې طرفي په پام کې ونیسي او هغوی ته د زیان رسولو لاس واخلي. نجیب الله الوخیل او رپورٹ جوړ کړه.
په خوست کې د بی بی سی راډیو د وژل شوی خبریال احمد شاه د جنازه په مراسمو کې د ځایي اوسیدونکو او خبریالانو سربیره د پکتیا یو شمېر ژورنالیستانو او مدني فعالانو هم برخه اخیستی وه. د پکتیا د پریس کلب مشر حقمل مسعودزی آزادۍ راډیو ته وویل چې دا ډول پیښې د خبریالانو په ژوند او مسلک بد اغېز کوي.
که چیرته دغه سی پیښې دوام کوي دا به د خبریالانو په ژوند باندې ډېر منفي تاثیر ولري. نو له دولتي چارواکو تر څنګ نه جګړې له ټولو ښکېلو غاړو مغوښتنه ده چې د خبریالانو ژوند تجدی په امرنو کې تر څو پر راتلونکي کې دغه سپېښې تکرار نشي.
د پکتیا د ژورنالیستانو د ټولنې مشر عبدالله مخلص د احمد شاه وژنه په سویل ختی زون کې د خبریالانو د کورنۍ لپاره یو ځای او بلل او ویل چې
زمې ډېر دروند او ډېر دردونکې ده. کله چې خبر شو د پکتیا نه د جنازې ته راغلو د کورنۍ سره مخواخوږي وکړه او په غمې ډېر غمجن یو. خو له دولت څخه مغوښتنه ده چې پر راتلونکي کې دا ډول پیښې تکرار نشي او د دې پیښې د احمد شاه ورو د شهادت د پیښې په اړه باندې جدي څېړنه وکړي.
د خوست یو تن آزاد خبریال احسان اریان ویل چې
احمد یو با ادب با صادقه او با سلیقه سړی وو او ډیر صادق انسان وو. په ژورنالیزم کې په خصوص کې مخکښ کس وو چې د وژنې مونږ ټول غندو او د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د اونې پترس کې دی ویونه پترس کې د پیښمن پیدا کی او سزا ورسوي.
په خصوص کې د کابل نیوز تلویزیون خبريال سردار شفق وای چې احمد شاه د خبريالانو په منځ کې ډیر نرم مزاج ځوان وو.
احمد شاه د خوز د خبريالانو په منځ کې یو ځنګړی سړی وو، ډیر نرم سړی وو. د وژنې د خبرلان کورنۍ ته لوی زیان دی. کله به هم هغه خونه چې د احمد شاه په وژنه کې لاس لري هغه د حق چیغه خاموش نه کړي. کوم چې چې خبرلان لزان سره لري او هغه د ولس لمن څخه غږیږي.
د وژل شوی خبريال یو بل ملګری کبیر مشفق ول احمد شاه بخپل ملګرو ته په کاراتو د بی پریتوب د رعایت خبره کوله او تل پر حمدی اصل ټینګار لاره. د احمد شاه پلار چې خون کې دی وای زوی ته په خو کوم ګواخ نه دی شوی او نه د خپل کورنۍ ته داسې خبره کړې ده.
زه بيخي خبر نه يم. هر وخت چې ګړو مت به خامخ شې د یلی واده مت بیا خامخ یل. زه فکر کوم چې احمد شاه داسې نه و چې ګواخ وي ته وکی او اول نه ویلی و چې ژورنالیست وي. د ژورنالیستي ماکا دې په ځای بل شای وای شه وته چې ژورنالیستي کړه
په خوست کې د بی بی سی راډیو خبریال احمد شاه چې خواه شاوو ویشت کاله عمر لاره د دوشنبه ورځ مازدیګر مهال خپل کور ته د تک پر وخت د نامعلوم وسلوالو موټرسایکل سورو له لورې ووژل شو. هغه یو کال بی بی سی او لدې مخکې د کلید راډیو سره د کارکونکو او خبریال په توګه دنده اجرا کوله. د احمد شاه د وژنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه وښوده. دغه وزارت د خبرونو مسؤول کبیر حقمل د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره هم شریکه کړي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پوره توان سره هڅه کوي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې او تذکرو د ویش د مرکزونو امنیت ټینګ کړي. په دې اړه واصل وسال یو رپورټ جوړ کړی دی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ښوونځیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه خپل اندېښنه د کورنیو چارو وزارت سره شریکه کړې. دغه وزارت د خبرونو مسؤل کبیر حقمل د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې که په ښوونځیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې فعال مرکزونه پوهنیز بهیر له خنډو ستونزو سره مخ کړي، نو دوی به په دې اړه پریکړه وکړي.
امنیت مکاتب ما زیر تهدید می باشه.
دوی وایي که زموږ د ښوونځیو امنیت له ستونزو سره مخ کیږي، نو د پوهنې وزارت د حق لري چې په شوي هوکړه له سره کتنه وکړي. ولدی وکړي چې دا حالت ډیر خراب نشي. اوس هم موږ هر څه لنګ دي سارو. که وضعیت خرابېږي، نو د پوهنې وزارت اړ دی چې خپل پریکړه وکړي. خغله حقمل وایي په دې برخه کې د ولسمشر حکم داده چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو امنیت ته جدي پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د نوملیکنې اکثره مرکزونه په ښوونځیو او جوماتونو کې جوړ شوي چې د مسلې خلک خورا زیات اندېښمن کړي دي. د تیر شنبه پورز د کابل دشتي برچی سیمې په یو خوندې کې چې د تذکرو د ویش مرکز پکې وو، په یو انتحاري حمله کې شپېته کسان مړه او نږدې یو سلو دیرش نور ټپیان شول. خو په افغانستان کې د نمونو د ثبت او د تذکرو د ویش په مرکزونو د حملو دوام په روانو ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د رای ورکوونکو د نمونو د ثبت پر مرکز وروستۍ حمله څو ورځې وړاندې په جلال آباد کې وشوه. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د رای ورکوونکو د نوملیکنې او د تذکرو د ویش د مرکزونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او په دې اړه د جدي هڅو خبره کوي. دغه وزارت ویان نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په پوره توان سره هڅه کوو چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې او د تذکرو د ویش د مرکزونو امنیت ټینګ کړو، څو دښمن ونتوانېږي چې حمله وکړي. په دې برخه کې موږ د ټولو خلکو په ځانګړي توګه د پوهنې وزارت همکاري غواړو. د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات د تلې میزان د میاشتې په 28مه نیټه په پام کې دي. په ورته وخت کې د پوهنیزو چارو کارپوه صدیق پتمن وایي که د افغانستان پوهنیز بهیر د امنیتي او انتخاباتي مسایلو له امله اغېزمن شي، نو د هیواد راتلونکی به له ننګونو سره مخ وي. واصل وسال، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غوښتل د فرا ولایت اوسیدونکو د دغه ولایت په ځینو اداراتو کې د اداري فساد لښ موجودیت شکایت کوي. دوی په خبره لیوي خو د دوی کارونه په اداراتو کې سم پر مخ نه ځي او لبلي خو ورڅخه رشوت هم غوښتل کیږي. او خو د فرا سیمهیز چارواکي به دا خبر نه مني او وایي د اداري فساد سره جدي مبارزه ترجمن دي. نور حال د احمد شاه فطرت پراپور کې
د فراه ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ځینو دولتي اداراتو د کمکاری او فساد څخه په تنګ راغلي دي. د دوی په خبره دغه ولایت په ځینو ادارو کې ورسته بل فساد ډیریږي او د غریب او بیواسطه کسانو کارونه په سمه توګه نه ترسره کیږي. دوی وایي که دولت دغه کار څخه مخنیوی ونه کړي، نو د دولت او خلکو فاصله به نوره هم ډیره شي.
هر ځکه پر یې مګ بوزو شو په برو مګ بوزو شو په برو مګ بوزو شو په برو تاثیر نه کې پول نه خواسته
رشوت زمینه مسایده ول و رشوت ته دغه دی تر هغه ساعت پورې د زغلی 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 تر سوچي ته ورته دی ته خپل ورته وای وای چاته چې تاته د 1000 روپۍ در کوم خو ما کار وکه که کار وسی زمینه او مسایده نه کیږي رشوت ته
لبلی. خو د فراه ولایت مدني فعالان هم دغه ولایت په ځینو اداراتو کې د فساد خبره کوي. د دوی په خبره اداري فساد دغه ولایت په ځینو ادارات کې له پخوا هم موجود و، خو په دې وروستیو کې خلک په تنګ راوړي دي. جاوید تابش په فراه ولایت کې یو مدني فعال د حکومت غواړي چې د دې کار د مخنیوي لپاره دې عملي ګامونه واخلي.
فساد سیستماتیک در ولایت فراه نه تنها امروز وجود داره، بلکه از 15 سال قبل تا به امروز این مسئله وجود داشت.
د فراه ولایت ولایتي شورا هم دغه ولایت په ځینو اداراتو کې د فساد له امله د خلګاندي نی پر ځای بوله. فرید بختور د فراه ولایت دولتي شورا رئیس وای ک دولت د کار څخه مخنیوی ونه کړي، نو د خلکو فاصله بل دولت نور هم زیات سي.
ضعف او پیک فائدې د هغه مسولینو چې په اداراتو کې د خلکو ستونزې دي، د خلکو څخه د رشوت غوښتنه کیږي او د خلکو سره ظلم او جفا کیږي، هغه مجبور مکلف دي چې مخالفینو ته ولاړ
شي. په همدې حال کې د فراه ولایت محلي چارواکي به دا خبره نه مني. د فراه والی عبدالبصیر سالنګي وای چې په اداراتو کې د فساد شتون د خلکو اتسه ګمان دي او خلک ځینې اداراتو باور نه لري، نو ځکه د فساد خبره کوي. دا خبره هر څوک که د فساد په اړه شواهد ولري نو دوی ته دې وړاندې کړي تر څو په دې اړه جدي اقدام ترسره شي.
اطلاعات گرفتیم که چرا خمه است. اطلاعات مختلفی که میدن یک تعداد از این شایعات است. چون مردم حد گمان میکنن. در حد گمان او تو 100% هم اخراج نیست.
در فره اوسیدون که خبر دغه ولایت په اداتی ادارات که هم دیر فساد کیږي. د بیلګې په ډول د ګمرک څخه یوازې هر کال په میلیون افغانۍ شخصي جیبونه ته ځي. فره اوسیدون که همداشان په ښاروالۍ مصروفیت ثبت اول نفوس کې هم د فساد موجودیت خبره کوي او په دې اړه دولت د پاملرنې غوښتونکي دي.
ازادي راډیو ته غوښتست په دولس شپږ نیمه مندنې څپه ایفم سلش راپینځه د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې اورئ. همدارس که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ازادي راډیو ډاټ کام وی پانس د ازادي راډیو د ژوندۍ پروګرامونو د اورېدو لپاره هم کارولی شئ. اوس هم د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو د تبصرو د خبرولو وخت را رسېدلی. احمد شیبر غربي مطبوعات کتلی.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د وژل شویو خبریالانو په اړه لیکي د دوی کیسه د دوی د خپل هیواد و خودوی ووشل شول او کیسه په خپل ونه کړه. د دوشنبه په ورځ په کابل کې چاودنو د ازادي راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، فرشته محرم دورانی، عباد الله حنانزی او شپش نور خبریالان ووشل. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سی او خبریال هم د ډزو پر مهال ووشل شو. لاس انجلس ټایمز لیکي په تیرو ولسو کلونو کې د دوشنبه ورځ تر بلې هرې ورځې په افغانستان کې د خبریالانو لپاره خونړۍ وه. ورسپانه لیکي دا حمله د دې څرګندونه کوي چې حتی د کابل هغه سیمه چې سخت امنیتي نیول کیږي خوندي نه ده. لاس انجلس ټایمز لیکي فرشته محرم دورانی د شزینه خبریالانو د وړې کورنۍ برخه وه او په دې پیښه کې داسې نارینه خبریالان ووژل شول چې د رسنیو د دود شوي کلچر په بدلېدو کې مرسته کړې. اتلانتیک خبرونې په کابل کې د دوشنبه د ورځې خونړیو بریدونو ته په اشاره سره د خپلې مقالې سرلیک داسې انتخاب کړی. د فوټو ژورنالیست شامرایات د یو له دغو نهو خبریالانو څخه وو چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې ووشل شو. خبرونه لیکي شامرای له 1990 کال را په دیخوا له فرانس پریس اژانس سره په کار بوختو. اتلانتیک د دې فوټو ژورنالیست یو شمېر اخیستي عکسونه هم خبره کړي چې په دغو کې د کورنیو بې ځایه شویو عکسونه، د ځان مرګو بریدونو عکسونه او داسې عکسونه هم شته چې د افغانانو د خوشي او بریاوو کیسې کوي. آنلاین ټایم خبرونې بیا تر دې اوږده سردیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د افغانستان د رسنیو کیسه یو بریالۍ کیسه ده او دوو بریدونو ښکاره کړه چې باید ساتنه یې وشي. په دې مقاله کې راغلی دی چې ډېر افغان خبریالان په سختو شرایطو کې د اتلانو په څیر کارونه کوي او د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته د افغانستان د رسنیو پرمختګ یوه بریا ده چې په کابل کې د دوشنبه د ورځې خونړۍ برید د دې مهمې لاسته راوړنې اهمیت نور هم زیات څرګند کړ چې حفاظت یې باید وشي.
ازادي راډیو ته غوښتل چې ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږ نیمه منځنۍ څپه ایفون سلاش راپینځه خپرونه کوي. facebook.com/azadiradio د ازادي پښتو فیسبوک دی. کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه پی وګورئ او ولولئ. د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان ونتوانید د دغه هیواد صدر اعظمي ته د رسیدو لپاره په پارلمان کې اکثریت وګټي. د ارمنستان پارلمان پرون په یوې ځانګړې غونډه کې د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایه ورکړه او پاشینیان د اتو رایو په توپیر له دې څوکۍ پاتې شو. د ارمنستان د اساسي قانون له مخې پارلمان به د مې په اتمه نیټه د دوهم او وروستي ځل لپاره د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره غونډه وکړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د ارمنستان پارلمان پرون د 45 مثبت رایو په مقابل کې په 55 منفي رایو سره د صدر اعظم څوکۍ ته د اپوزیشن د مشر نیکول پاشینیان کاندیداتوري رد کړه. نیکول پاشینیان د صدر اعظم څوکۍ لپاره د پارلمان 53 رایو ته اړتیا لرله. د پارلمان د دې ځانګړې غونډې لږ څه مخکې د واکمن جمهوري غوښتونکي ګوند پارلماني مشر وهران بغداساریان اعلان وکړ چې د ډله به د نیکول پاشینیان خلاف رای ورکړي. نیکول پاشینیان د جمهوری غوښتونکي ګوند د اعلان په عکس العمل کې ویل چې په دې اعلان سره دغه ګوند خپل ځان لمنځه یوړ. د ارمنستان د اساسي قانون له مخې پارلمان به د صدر اعظم د ټاکلو لپاره د روانې مئی میاشتې په اتمه نیټه بیا غونډه کوي. نیکول پاشینیان او د جمهوری غوښتونکي ګوند مشر دواړه ویلي دي چې د دوهم پړاو تر رایګیرۍ د مخه به په خپلو کې مذاکرات وکړي. په همدې حال کې پښینیان د ارمنستان پر خلکو غږ کړی دی چې سر لنن څخه پراخو اعتراضونو ته راوځي څو د خبرو اترو په پروسه کې د ده دریس پیاوړی شي. نوموړي له خلکو غوښتل چې خپلو کارونو ته لاړ نه شي، پر زده کوونکو یې هم غږ وکړ چې ښوونځي پرېږدي او په سراسري اعتراضونو کې ګډون وکړي. دا وی دا اختیال پامه نشي غورځیدای، دا د بیرته ستنېدو نه ده. د نونسي پریکړه په دې اړه نه ده چې څوک به صدر اعظم شي، بلکې په دې حق لده چې څوک د خلکو په خوښۍ کې شریک دی. هر هغه څوک چې د خوشحالي نه محسوسوي ل خپل خلکو سره خیانت کوي. ولس وګټله، نو ژوندې دی وی ازادي، ژوندې دی وی د ارمنستان جمهوریت. کچیرته پارلمان د مای په اتمه نیټه د دوهم ځل لپاره د هیواد د نوي صدر اعظم په ټاکلو کې پاتې راغی، نو د ارمنستان د اساسي قانون لمخې پارلمان به په اتوماتیک ډول منحل کیږي او له وخت نمخ کې عامو انتخاباتو ته لاره هواریږي. د اساسي قانون لمخې له وخت نمخ کې پارلماني انتخابات به د اوسنی سرپرست حکومت تر واک لاندې چې د جمهوریت غوښتونکو دی ترسره کیږي. خود اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان ټینګار کوي چې یوازې د ده په مشرۍ یو موقت حکومت کولی شي چې شفاف، عادلانه او آزاد انتخابات وکړي.
ازادي رادیو ته واګسته د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ اور کې هم خبريږي. اوس هم رازو اسمت څاروان ته چې یو معلوماتي مطلب جوړ کړي.
په بریتانیا کې له خاورو سره د وی ماډی د ګډولو لاري داسې تعمیراتي مساله جوړه شو چې د سیمنټو کار ورکوي. دا جیو پولیمری خاوره د سیمنټو په شان سرنشلی. د سکای نیوز تلویزیون د راپور لمخي د بریتانیا د باد پوهنتون څیړونکي له وی موجه راهیسې په خاوره کې پر کیمیاوي بدلونونو څیړنه کوي. دوی باور دي چې لدی خاورې څخه د نړۍ په بیوزلو سیمو کې د کور جوړولو لپاره کار اخیستل شي. دا ډول خاوره هغه وخت جوړیږي چې د الکالین کیمیاوي ماده ورسره ګډه شي. الکالین هغه ماده ده چې په پاکونکو محصولاتو لکه د لوښو مینځلو شامپو او نورو کې کارول کیږي. که دا ماده له خاورې سره یوځای شي د سیمنٹ په شان کلکی شي. د دې لپاره چې د ماده جوړ شي باید خاوره او الکالین ته د سانتیګرات اتیا درجه حرارت ورکړل شي. خو د سیمنټ او خښتو د جوړولو لپاره د سانتیګرات زر درجه حرارت ته اړتیا ده. یو عادي کور په لاسته نه دا ډول خاوره جوړېدای شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه نقیبالله ننګراره د ننګرهار نه خبرې کوم. صدا افسوس چې د آزاد رسنیو باندې هم حملې کیږي، نه ولسې بچ دی او نه آزاد رسنۍ. آزاد رسنۍ مظلومانو آواز چارواکو ته هم رسوي او نړیوالو ته هم رسوي، او داسې حملې چې هر څوک کوي هغه د بشري حقوقو سره په ټکراو کې دي او د اسلام سره هم په ټکر کې دي. والسلام.
سلام علیکم. کومه چاودنه په ننګرهار کې، کندهار کې، په کابل کې سه په دې ځای ډیر زیات خواشینه په کول دي چې شهیدان سمي کول خلک ډیر خلک چې شهیدان کړه ماشومان او غاټ خبري اعلان ډیر چې شهیدان کړه، او بیا خصوصا سباول کاکړ صاحب باندې ډیر زیات خواشینه سم دای زخمي او ورسته خپل ژوند لا سوار کړ. دا چې هر چا کړي په افغانستان عمله نه ده، دا په ټول اسلام باندې عمله ده. بی غیرت منامر په هیڅ نه راځي. دیوار ځان مړ کی، دا ځان دوزخ په کوم ځای کې پروت دی، ځان ټوټه ټوټه کی. دا چې هر چا کړی، دا ټول نړۍ ټول خلک دی باندې نالت وایي. ټول اسلام قرآن په دې نالت ویلی ده. دا کوم شهیدان سوي دغه ته ټول کورونی ته ټول خپل خپلوانو ته دی زله هله ز ډیر ډیر ټول ته خپایو. وزله هله دوی ته صبر دعا کوم چې الله پاک دې دوی ته دې ټولو ته صبر ورکړي، او الله دې دوی ته مغفرت وکړي، الله دې شهادت قبول کړي، او دې موږ په ملک کې چدا کارونه کړي، الله دې نست او نابود تباہ او هلاک کړي، الله دې برباد کړي، او چې دا کومه تربیه کوي، دا کوم رجل ملک پاکستان کې تربیه کوي، هغه ته الله هدایت وکړي، کې هدایت په نصیب نه، الله دې هغه نست نابود تباہ او برباد کړي، او دا شهیدانو ته دې الله جنت فردوس نصیب کړي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
ازادي رادیو ته غواګیاست. مخکې لدې چې په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شي او تاسو ته لنډ خبرونه ووایم، باید یادونه وکړم چې د ازادي رادیو د دریو خبریالانو په شمول نه خبریالان د دوشنبه پورس په کابل کې په بریدونو کې وژل شوي دي او لس کسان جمان دیرش کسان وژل شوي دي چې پکې نه خبریالان شامل دي. 50 تنه نور ملکان هم ټپیان دي. دغه پیښه په درک کې شوې ده. په هغه سیمه کې چې تر ټولو خوندي ده، تاسو کولی شئ د تر لنډو خبرونو وروسته موږ ته زنګ راووهئ، خپل لنډ پیغام موږ ته ووایئ په 0 800 225 55 او 0 900 203 543. په دې اړه راته ووایئ چې څه فکر کوئ د خبریالانو د خوندیتوب په اړه، باید څه ډول اقدامات وشي او د خبریالانو د کار د اهمیت په اړه لنډ راته ووایئ. موږ 2-3 کسانو خبرې راخلو او هغه به خبرې کړو، خو تر هرڅه مخکې د لنډو خبرونو وخت دی. د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څیړونکي په کابل کې پر خبریالانو د دوشنبه د ورځې ځان وژونکي برید چې نه خبریالان پکې وژل شوي په سختو ټکو غندلې. دغه څیړونکي ډیوډ کای همدارنګه د خبریالانو د وژل کېدو د پیښې د څیړنې غوښتنه کړې. د انتخاباتو پلو کمیسیون وایي په اوسنیو شرایطو کې له ښوونځیو څخه د نوملیکنې د مرکزونو انتقال به د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسې ته زیان ورسوي. سپینه مانی وای د ایران د اټومي پروګرام په اړه د استخباراتي معلوماتو په خبرولو کې د متحده ایالاتو د صدر اعظم د اسرائیل بنیامین د متحده ایالاتو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هڅو ملاتړ کړی. په روسیه کې پرون زرګونو کسانو د مسکو په لارو کوڅو کې د چارواکو لخوا پر انټرنیټي ازادۍ د محدودیت پر ضد شعارونه ورکړل. او د ارمنستان پارلمان پرون د هیواد د صدر اعظم د څوکۍ لپاره د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان تایید نه کړ. قدر منوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو لاري لاند خبرونه اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. لکه څنګه چې له خبرونو مخکې ویل، اوس په دې برخه کې د زینو خلکو د غږونو زینو خلکو سره په ژوندۍ باندې خبرو وخت لرو. له دوی به دا وپوښتو چې څه فکر کوي د خبریالانو د خوندیتوب په اړه، باید څه ډول اقدامات وشي، د خبریالانو د کار د اهمیت په اړه دوی کراته وایي. اوس یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او لنډ نظر موږ ته ووایئ. بلی، زموږ غږ فکر کوم چې د دوی ټلیفون سم کار نه ورکوي. بیا هم هیله ده چې په 0 800 225 55 شمیرې او همدارس په 0 800 993 203 543 باندې موږ ته زنګ راوهلی شي. موږ کولی شو ستاسو غږ خپور کړو که تخنیکي ستونزه اوس حل شوي وي. کیدای شي بل اوریدونکی هم په لاین کې وي. خو بیا به هم یادونه وکړم چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د نهو خبریالانو په ګډون 10 کسان ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. تاسو په دې اړه کولی شئ موږ ته ووایئ چې څه فکر کوئ د خبریالانو د خوندیتوب په اړه، څه ډول اقدامات د حکومت له خوا وشي، د خبریالانو د کار د اهمیت په اړه څه فکر کوي، موږ ته خپل نظر وایي. هم د اوس اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او لنډ نظر راته وایئ.
زما خو نظر دا دی چې د خبریالانو په مړینه ډېر خطا یو او د مخالفو ډلو نوم دا غوښتنه ده چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي.
ستاسو نوم څه دی او کوم ځای مو تماس نیولی؟ څه باید وکړي حکومت؟ باید څه وکړي
حکومت؟ باید زه به اول ځان درته ووایم چې څنګه د میدان وردګ ولایت چې ټولو سالهی نه مې اړیکې نیولې زفلا مینون دی. حکومت نه مې دا غوښتنه ده چې د هغه مخالفو ډلو څخه خبرې وکړي چې تر څو د خبریالانو ژوند ته ډېر پام وکړي.
بله، مننه کوم. کور ودان بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او لنډ نظر مو راته ووایئ. مهرباني وکړئ د خبریالانو د کار د اهمیت په اړه راته ووایئ. څومره مهمه دي دوی کارونه او د خوندیتوب لپاره باید څه وشي؟ بله، مننه کوم. بل اوریدونکی هم لرو په ټلیفون کې، او دا به وروستی اوریدونکی. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او لنډ نظر مو راته ووایئ. فکر کوم هم دومره کافی دي زین اوریدونکو ته موږ وخت ورک دوی د خبرونو د خوندیتوب په اړه باندې خپل خبري وکړي ویل چې حکومت باید لاس په کار شي او همدارنګ په دواړو خکیل خو د جنگاګو کړ چې د خبرونو د خوندیتوب لپاره پام وکړي. په همدې ارتباط یو مرکه هم لرو د افغانستان د امنیت په شورا کې وړم ورځ د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ د رسنۍ او حکومت د مشترکې کمیټې بیړنې غونډه وشوه. په دې غونډه کې د خبرلانو د خوندیتوب په لارو چارو خبرې شوې دي. په دې اړه ملالۍ بشیر د ملي امنیت شورا له ویان قادر شاه سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې په دغې ګډې کمیټه کې کوم کوم ارګانونه شامل دي.
د حکومت او رسنیو مشترکې کمیټې د امنیت د تامین او خوندیتوب مشترکې کمیټې البته چې په دې کې د ولسمشرۍ ماڼۍ، اجرایه ریاست، اطلاعات فرهنګ وزارت، ملي دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارتونو همدا ډول د ملي امنیت او ملي ریاست سیمه ییز ارګانونو خپلواکې ادارې لوی څارنوالۍ د مینانو په کچه ګډون درلوده او همدارنګه د رسنیزو بنسټونو او د رسنیو فدراسیون غړي د کمیټې غړیتوب لري چې یو اړخ یې حکومت او بل اړخ یې هم د رسنیو استازي دي. د دې بیړنۍ او استرالیا غونډه ونیوه.
په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو بحث وسو؟
څو خاص موضوعاتو باندې بحث وسو. لومړی دا و چې ژورنالیستانو لپاره د امنیت او خوندیتوب موضوع چې په دې کې د ژورنالیستانو یا د فدراسیون غړو وړاندیز دا و چې د ټولو هغه ژورنالیستانو لپاره چې په افغانستان په مختلفو برخو کې یا د افغانستان په ګوټ ګوټ کې فعالیت کوي د دوی د امنیت د تامین لپاره د خوندیتوب لپاره د حکومت عاجل اقدامات کوي. د دوی وړاندیز موږ ته راورسېد. دا جلسه د ملي امنیت سرکار په مشرۍ به نیول شوې وه. ملي امنیت سرکار ټول اړوند ارګانونو ته هدایت صادر کړ ترڅو د ژورنالیستانو د امنیت د تامین لپاره جی پي او فوري اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ د ژورنالیستانو د قضایاوو یا د دوی د وړاندې د تاوتریخوالي او ترهګریز بریدونو هغه قضایاوي چې تر څېړنې لاندې دي ته هغې د جزئیاتو په رابطه هم فدراسیون غوښتنه درلوده چې دا څېړل واقع کېږي او که څنګه واقع کېږي د دې جزئیات څه دي. په دې رابطه هم دوی پیشنهاد درلوده چې حکومت چمتو دی تر څو په ځینو مواردو کې چې هغه د دوی پورې اړوند وي هغه معلومات به هم د دوی سره شریک کړي. همدارنګه د ژورنالیستانو د کورنیو سره د شهید ژورنالیستانو د کورنیو سره چې د ازادۍ بیان په لاره کې قرباني ورکړي دي له هغوی سره د همکاریو دوه ډوله همکاري یو فوري همکاري وي چې اوس ورسره کېدونکي دي بل هم دوامدارې همکاري وي چې په هغې کې د دوی فامیل د دوی د کورنۍ غړي د دوی ماشومان ټول به تر یوه خاص وخته پورې تر هغې پورې چې د دوی کورنۍ په پښو باندې ودرېږي د دوی سره د همکاریو د دوامداره همکاریو د یو میکانیزم هدایت هم چې ما د ملي امنیت سلاکار صادر کړ ترڅو ول مرکانونه دې باندې یو میکانیزم یو طرحه وړاندې کړي او توانېږي چې د دوی سره په مختلفو برخو کې همکاري وشي. دا هم دوه موضوعات چې په دې جلسه کې پرې باندې بحث وشو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
لا دغه پروموشن مخکمو د افغانستان د امنیت شورا د ویان قادر شاه خبري ووريدي. هغه د افغان حکومت او د خبرونو د خوندیتوب د کمیټې د ناستې پړو ویل چې له خبرونو سره به مرستي کیږي خصوصا خبرلان چې پروسیو کې د تاوتریخوالو او همدارز د پیښو قرباني شوې دي. د پاکستاني پوځ مشر تر هغې وروسته پرون ناوخته کوټې ته لاړ چې هلته شیعه هزاره او د خپلې مظاهرې ختمولو شرط د هغه ورتګ ایښی و. د جنرال قمر جاوید باجوا او هزاره او مشرانو تر ملاقات وروسته اجازه کوونکو د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره له څو ورځو راهیسې پیل کړی پر لات ختم کړ. د ښځو سړیو او ماشومانو د احتجاج تر هغې وروسته پیل شوی و چې په تېره یوه میاشت کې په کوټه کې شاوخوا شل کسان په هدفي حملو کې وژل شول. په دې اړه بشیر ګواخ یو رپورټ جوړ کړی.
د بلوچستان په سر ښار کوټه کې شیعه هزاره خپل څلور ورځنی احتجاج ختم کړی دی. دوی دا کار د پاکستان پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د بیګانی ملاقات او د هدفي وژنو د مخنیوي تر وادو وروسته کړی دی. د پاکستان پوځ نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې مشر یې جنرال باجوا بیګا نه وخته کوټه کې د هغو شیعه هزاره سره وکتل چې د هدفي وژنو خلاف احتجاج کاوه.
Hey, come, hey, come.
خبر پانی تر مخه جنرال باجوه د خلکو ته ډاډ ورکړ چې امنیت به یې ساتي. د کوټې په مظاهرینو کې د بشري حقوقو یوې فعالې جلیله حیدر د نه خوړو هړتال کړی و. هغې پر فیسبوک خپرې کړې ویډیو کې د پوز له مشر غوښتي وو چې نوموړی باید د وسلوالو سره د امنیتي ځواکونو د اړیکو په اړه ځواب ووایي. د پوز په نننۍ خبر پڼه کې دا نه دي ویل شوي چې جنرال قمر جاوید باجوه د جلیله حیدر سره وکتل او کنه. پوز د هغې د نیوکو او تورونو په اړه هم نیغ په نیغه څه نه دي ویلي، خو خبر پڼه یې زیاتوي چې دوی د پاکستان ټولو وګړو خوندي ساتلو لپاره قرباني ورکوي. د مظاهرې ته پرون د ملاتړ لپاره د ځینو نورو سیاستوالو په شان د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزی هم ورغلی و. هغه مشال ریډیو ته وویل چې باید په بلوچستان کې په روانې بې امنۍ سترګې پټې نه شي.
موږ وایو حکومت ته چې دا سلسله به تر کومه وخته پورې، نن په پاکستان کې پښتون پر کوم ځای ناست دي ولاړ دي، نن په پاکستان کې بلوچ پر کوم مقام ولاړ دي، نن ستا په بلوچستان کې یو کوچنی کمیونټي د هزاره برادرۍ چې د کال هغه د یو نیم سلسله در 200 پورې لاشونه پورته کوي. موږ وایو هغه خلک چیرې دي نن چې زموږ په سر، زموږ په امن، زموږ په تحفظ، په عربا او روپۍ د دوی لپاره د په بجټ کې شول کیږي. دا خو د هغې ذمواري ده، په کار ده د دغه لاشو زموږ نور خلاصو.
د اپریل په 10مه د شپې ناوخته د پاکستان کورنو چارو وفاقي وزیر حسن اقبال هم کوټې ته تللی و. هغه کوښښ وکړ چې شیعه هزارګان خپله مظاهره ختمه کړي، خو اقبال سره په خبرو کې د مظاهرې یو تابع کوونکي ګوند وحدت المسلمین مشر سید رضا آغا وویل دوی تر هغې پورې خپل احتجاج نه ختموي تر څو چې د خپل امنیت په اړه ډاډه شوي نه وي. په کوټه کې شیعه هزاره تر هغې وروسته مظاهرې پیل کړې چې په دغه ښار کې د اپریل په میاشت کې په پرله پسې هدفي حملو کې خواوشا 40 کسان ووژل شول چې اکثره یې هزارګان وو. په اسلام آباد او کرمه کې هم دې لړکې احتجاجونه شوي دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هورابل هورابل امبارسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو ته غواګست. له نږدې یوې پیړۍ زیات وخت کېږي چې پښتانه شین چای څښي. ځینې وایي شین چای د امیر شېر علي خان د واکمنۍ پر مهال له هندوستان افغانستان ته وړل شوي او هلته دود شوي. شین چای چې په پېښور کې قهوه مرته وایي د سیمې خلک په کورونو، حجرو او دفترونو کې د میلمنو د درنښت په خاطر هغوی ته ورکوي. د شین چای په کلتوري ارزښت د باز محمد عابد رپورټ درته خبرو، خو تر هغې وروسته به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خبرونه هم مهروي.
په افغاني ټولنه کې شنه چې داس یو دود دی چې لوړونی ولی تر زړو پوري نر او خزي په شپه ورس کې سوسو زلسخي. شین چای ته په پیښور کې کاوه وایي چې بورا یا چینی په جوش اوبو کې ایښوي او بیا ورته د شنو چایو پتی یا پانی ورچوي، خو په افغانستان کې ورته یوازې اوبه ایښول کیږي او پتی پکې اچول کیږي چې ځینې خلک یې تریخ او ځینې لګوړي او چاکلیټو سره نوشي جان کوي. شنه چای د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لیکلي کور او حجرو نیولې تر خارونو او دفترونو پورې زیات رواج موندلې دی. د ننګرهار د کامې ولسوالۍ یو تن وایي چې د پلار نیکله وخت یې ډیره پښنو چایو آباد ده.
نوم یې سیو اختر ګلاب دی او د کامی ولسوالۍ مربوط د ذخیرو قریا اوسیدونکي. دغه ډیره چې ده د دیو ناستې پاس زیاده مطلب زمانه چې د پلار نیکنه را ته پاتې دي او چې بده غلاره باندې سکتریږي د دې د لارې سر دی. نو زه ورته کوم چې راتاو شي زوته یو پیله چې په برخه تندې ورکوم که پیژنم یو کني پیژنم. د ډيري یو کټونه د چې شیلم د زمونږ د وطن انانات دي.
د بیسود ولسوالۍ اړوند سمرخیلو کلی یو تن چې په غم خادای کې د سماوار ترشا په چایو جوړولو بوخت وی، وای چې شنې چای ستړیا لمنځوړي او د چا هر چاته د چایو پیالې جوړوي خوند لري خلی.
زره دې کلی وسیدون کې جان محمد یې خوشحالي ته غم ته خادي بس په کې به د چای ګرځوم بس په خپل خوخه او د ملمانه راشي دغه مډیر خوخي چې زول او چای کې دم دغه مرزو ده. کده خان واده کده غریب واده کمړه کجوندې کار سوګي ز دغه خدمت ورته کوم او ما ته دا خوند را کوي چې کوم زینا کوم سوک ستړی ریښ یو زورته پیالې چای مخ ته کې زم خوشاله علیکم هغه ملمم خوشاله شین.
یو تن چې د پښتونخوا د چارسدی سره تعلق لري او په جلال آباد کې د کار په سلسله کې ډیره ده د شنو چایو په اړه راټوای.
زمانو ګلاب خان دی او زه چارسدی یم او الته چې دی نو الته شنه چې داسې د چلکه چینی بکی کله کله سره زړل مټیانی نو غړ رځي ته خیر لګي. بل داسې چې لکه اکثر سو کله کله سره پلیټ کې ټاپیانی مپیانی راځي خو اکثر داسې چې لکه دغه هان ترخه چې راځي نو غ خینه لګي. بهر حال نشنه چې زما خوخیږي خو چې کاوي چینی بکی
خو یو بل تنوي چې تر هغه ډوډۍ لستونی نه تیریږي تر سوې چې شین چای نه وسخلې.
احمد سمیر ما د کونړ ولایت اوسیدونکو زما خو خپل د شین جېډر خوخی کله چې ډوډۍ وخرم و دغه نه ورسه د شین چای ونس کوم نو دا به زما بستونی غنی غولاړې او د ستړیا دغه احساس هم کوم نو چې کله شین چای وس کوم نو ام میغه هزیمه راشي او ام د ستړیا زمانه کړو کی.
شاوخوا یو نیم سل کال په خو په افغانستان کې د اګلیټسو یا لاچی ونو پانی خلکو په جوش اوبو کې اچولی او تندبی پرې سړوله. خو د امیر شیر علی خان د واکمنۍ په وخت کې په لومړي ځل ځینې افغاني سوداګرو له هندستان څخه شنې چای افغانستان ته راوړي چې بیا وروسته له چین، کینیا، انډونیشیا او اوس له برازیل څخه پریمانه چای افغانستان ته راوړل کیږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه نیکه هلې ومني. په لومړي سر کې د دوشنبه د ورځې د خونړیو بریتونو د ټولو قربانیانو فامیلونو په تیر بیا د رسنیو کورنۍ ته د نهو خبريالانو د وژل کېدو له کبله تسلیت وایم. په هغو چاودنو کې چې د دوشنبه په سهار د کابل په ششترک سیمه کې وسوې نه ویشت کسان وژل سو چې نه تنه خبريالان او د رسنیو کارکونکي ول. په دې ډله کې د ازادي راډیو دوه خبريالان او یو تازه راغلي همکار هم شامل و. د ټولو روح دې شاد وي. د دېونه خبرونه مې تاسو هغه پیغامونو ته ګړې کړې چې د دغه قربانیانو د کورنۍ سره مو خپل خواخوږي شو د لې خپل نظرونه مو ازادي رادیو ته راسته ولیدې. البته د یو ځنګړې خبرونه دا او ټوله ستاسو د نظرونو او پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده چې له تبصره پرته خبروم.
السلام علیکم. کوم چې په کابل کې خبريالانو باندې سوي دا د دې سخت ټکو کې غندو او راتلونکي کې پاتې دي دا څه کومه خبرونه ولسی او ټول سوال مو مخالفینو غواړم چې پاتې خبري اعلان وکړم کې خلکو باندې بریدونه ونه کې.
ام بلې د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو ټول ژورنالیستانو او خبرنګارانو او کارکونکو ته تسلیت وایم. باید ووایم چې ژورنالیست هغه کس دی چې د خلکو غږونه د نړیوالو تر غوږو او د افغانانو تر غوږو رسوي، د عراقینو تر غوږو. ژورنالیست هغه کس دی چې په تیرو ترخو او خوږو وختو او محلونو کې وختونه کې د خلکو غږونه رسولي دي، د مظلوم ملت افغانانو مظلومانو غږونه د خلکو تر غوږو رسولي دي. نو په همدې خاطر د دوی وینې چې خدای تعالی اخرنی وینې کې چې نور د افغانستان په مملکت کې افغان په لاس افغان وینې ترې نشي او د انسان په لاس د انسان وینې ترې نشي. واقعا جلا هم راځي او ځای د جلا هم دی چې دوی یو مظلوم اشخاص وژل کېږي نه حق چې هغه خپل دی وګولې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره هغه دولس کاله درس وایي، یا څوارلس کاله درس وایي، یا شپاړس کاله درس وایي، یا شل کاله درس وایي. راځي په یو رشته کې کامیابه کېږي، بیا په دې مظلومه رشته کې او هغه په دغه رقم باندې وژل کېږي. دوی ته جنتي فردوس غواړم، د دوی بازمندګانو ته اجر عظیم او صبر جمیل غواړم.
زه د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه خبره کوم. د حنان حبیب چې تدی اعلی پاک جنتي فردوس ورنشید کې دا ډېر یو ښه خبریال و، ډېر ښه راپورونه یې جوړول او ډېر د حقیقت ویلو خاوند و. خو کورنۍ ته صدر جمیل غواړم، الله دې جنت
وایي. زما خدمت به د چا هېر نه سي اتل یم، زما خدمت به د چا هېر نه سي اتل وم، خبریال وم، اتلم اتلم او اتلم. ده هم محمود همدرد له روزګان ولایت څخه ځینی پیر شته راغلی. تاسو د دوه همکارانو چې په نننۍ برید کې په کابل کې وژل شوي د هغو کورنیو او تاسو ټولو خبريالانو ته تسلیت وړاندې کوم. باید ووایو چې نور په افغانستان کې سوکالي راشي او افغانستان یو د امن په کور بدل شي. دا شپه چې هیڅکله دښمنان نشي کولای چې افغانان سره جدا شي او نه به جدا شي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا غته که چې کوم وسوله د کابل د غجرانستان او د خبريانان ته وزیر دی د دې په اړه تاسو دایس څوک دی دایس مقصد څنګه دا پرورس کولای شي دا خو معلومه خبره ده وروره دا په نانه افغان چې دا به وزن وروره په دې دا فرق نه کوي دا خبريان ده او دا وروره دا بیا څوک او دا څوک ده وسلام په احترام
خان غوانیم د ګډی سکوله څخه پرونه نن ته ښه چې کومه نن څه شوی دا پوره وا هم جنا ته ښه دا چې دې ریبل نه دا زه دی ولا څه را شرب غنی ته پدې نه ځان چې دا ته پوره څه ته خې دو خوان نه دو خوان پاته ونه لګی دا کتو کو ګونه دې پر ښه کړی څو زر نه پوره چې یا مخالفت وایا دا دې نه وستونو یا مخالف نه دی ویندل اخته دا غندره اونکه دا ته کوه وخت پرې دامو دمو کته زنه زور نه پرې چې یا مخالف ته وای مړ کی کو خوا چې هغه علای دې تاغه یو پروتګیو چې په دښمن مړ شي دا مون منې دې کنه چې په دښمن مړ شي.
السلام علیکم زه د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامت کوم څه چې دا په کابل کې سویل د واکین چې ډیر خوشاله یم زماله له سمشره دا غوښتنه چې دا په جديتو غداوت کې دا په دار کې کوم څه مثال پر رسنیو کې دایښ لکوم او دایښ لکوم او دایښ په کابل کې مسجدونه لري په کابل کې راخ نه پوس لري باید کوم کورونه کوم علاقه چې تلاش کی هغه باید ممنځ ته ما مشره ورسته به هغه کور کور ته مشکله خام چا کوري هغه کده ورسی چرګه د وړي کور هغه کده پارلمان دی یو اول باید هغه ټول تلاشي شي کابل ګام به تاسو کوم څه چې دا تلاشي تلاشي نه شي او دا کورونه او دا پیغام چې یانه پیغام چې ګډه رقم د کابل غمیز او کابل بریده نه فائت نه رسي والسلام
زه وطن ملیم د دایښ هر عملت په افغانستان کې کې یو مو غاند او نن کومه حمله کابل کې شوی ده په ډیرو سخت ټکو سره یې غاند. سلام
علیکم. السلام علیکم رحمت الله وردګم د کابل ولایت نه تاسو ته پلین کې مرورا دا نن کې کومه پیښه شوی او دا کوم جرنالستان د ازادۍ راډیو د نورو رسنو په حق رسیدلې او شهیدان شوی دیوته د الله پاک نه کورنۍ ته د جبر سمیل د صبر غواړم او د ان شاء الله شهیدان دي زبدونه یو ما چې د افغانستان کرتنې د هر سره ده چې هغه حقیقت وي هغه د غواخت هغه ته ماته وګور هر سړی نه هغه دا یو چې هغه د مرګ سره مخامخ دی وروره او نن د ډیر خپو او خدای دې وکړي چې نور دې څه بده پېښ ونه شي او دا د افغانستان دشمنان دي دا نه پریدي چې افغانستان آباد شي. تاسو په احترام سلام علیکم.
سلام علیکم من په کومه چاودنه په ننګرهار کې کندهار کې په کابل کې څه په دې ډېر زیات خوښنه په ټول دي کې شهیدان څنګه ټول خلک ډېر خلک کې شهیدان کړه ماشومان او غاټه خبري اعلان ډېر کې شهیدان کړه او بیا خصوصا سباول کاکړ صاحب باندې ډېر زیات خوښنه سم دای زخمي او ورسته خپل ځل لا سوار کړه دا چې هر چا کړي په افغانستان عملنه دا د ټول اسلام باندې عمله دا د شرف انسان کړي چې هر څوک کې که دومره غیرت کی دومره جرأت کی مخامخ دراسه افغانانو سره دی وجنګیږي بیا غیرت دی منامر په هیڅ نه راځي دیوار ځان مړ کی دا ځان دوزخ په کوم ځای کې پروت دی او په دې کې نور خو خدای دا نور شیطان کوي او دای مرداري دا چې هر چا کړی دا ټول نړۍ ټول خلک دی باندې نالت وای ټول اسلام قران په دې نالت ویلی دا کوم شیطان سوی دغه ته ټول کورونی ته ټول خپل خپلوانو ته یزله هله زه ډیر ډیر صبر دعا کوم چې الله پاک دې دوی ته ټول ته صبر ورکړي.
السلام علیکم زه نقیب الله ننګرهار د ننګرهار خبرې کوم. صدا افسوس چې د آزاد رسنیو باندې هم عملې کیږي نه ولس چې بس دی او نه آزاد رسنۍ مظلومانو آواز چارواکو ته هم رسي او نړیوالو ته هم رسي او دا چې عملې چې هر څوک کوي هغه د بشري حقوقو سره په ټکراو کې دي او د اسلام سره هم په ټکر کې دي. والسلام.
بلیا السلام علیکم محمد قاسم زوا کې نیمند ولای ته څه پیغام پریزمه تکبر کې د تیرې د جنمر کې د یو وحشانه او غیر انساني او جنگي جنایت تر سره کړ په سباون کا کړ او پرشتہ درانه په شهادت ورسېدل
د ټولو وسوالو د څخه په جدي توګه وښتنه کوم چې خبريالان به طرف دي خبريالان نه دولت او نه طالبان د کار کوي یوازې د خلکو اوازونه ترلاسه کول چې راځي کوي نو د وسوالو طالبان څنګه غواړم چې نو هغه وحشانه بریدونه تر سره نه دي چې خبريالان په کې وژل شي.
السلام علیکم ازادی در ادو کار کوم کو ته سلامونه نه کی له احترامات باندې په نو باد غوست ورایته ورماشته ورساله اوسیدم کوم کما چې دا ازادی بر ادو کار کوم کو باندې سیو د افغانستان ملت افغانستان به چانته د منولو وړ نه ده سیو په کړه کوي غندو د افغانستان بار سیو چې دا شان افغانانو ته د لازم نه چې غاش ماته وکړم نه ماته وکړم چې یو واک سیو دا غز ما پیغام مشران ته ورسوي په مخه مشو.
السلام علیکم زدا زدی رادیو ټول کار کوم کو ټول او دین کې د دې چې د وژلو د توای مو بعد چې سلته لم له ټول اړو نه شاده پر مدا وښنه چې دوی کله چې به خو شي بیا وایي چې مونږه د دې ټکنو شون تا کړ او مونږ ورو دا برشي کو نو که زموږ ځوان لسان او زموږ خبرانو وځل شي نو دا څنګه کا او وسار لشي او دې عملي ونی ول شي نو مونږ به شي کو حکومت څنګه دا د دې وختونو کې چې باید مخاله پیښنه دا خلګونی شو کوم قانون منګول دوسواري د دې مخاله پیښنه د امنیتي ارګانونو ځای ته بار امنستابرونی شو د دې لپاره څنګه امنیتي نشي زه تاسو سره محمد شهید له جلال آباد څخه
سلام علیکم مګدا ازادي رادیو کارکونکو ته زغه خوښ لرو چې د خلمن او د افغانستان اول د افغانستان په اړه مرداغه د جرنالستان او د ولس او د دولت تر مابین چې دی دا نه مننه نه بل څوک نه بل څوک هیڅوک ته دیو مخنیوي نه شي کولای د خبري اعلان او د نورو د مخنیوي د فارق دی صرف صرف یو علامات دی د منبر څخه چې आवाज پورته نه کی بل هیڅوک ته دیو مخنیوي نه شي کولای کته دی زغری ورته راوړي هرڅه چې وکي بس صرف مسبغه کبر شي کولای چې د افغانستان علما په خپل کې سره راپورت کوي دا ورور وجنه او دا ځانمرګي د دې مخنیوي کولای شي نه به منل کولای شي نه نور کولای شي نه داخل کولای شي نه طالب کولای شي نه دایښ کولای شي چې څه کې مشکله راځي.
سلامونه نیکې له احترامات پښتنه مینا دا ادو محترم مشرتابه او درنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړوي د ازادې رادیو یو دایمي اوریدونکو شتاله تنګیوال يم چې د ورده ګولات سید آباد ولسوالۍ د تنګی د درینه درته غږیز پیغام پریږدم. زه د دې باد الله حنانزي او سباون کاکړ او درانی خور د ټولو ژورنالیستانو د شهادت تسلیت د ازادې رادیو ټولو محترمو کارکونکو ته او کورنوي ته وایم د لوی الله جل جلاله د دربار ته خبرته پیردو سي جنت غواړم او اقرباو ته صبر جميل او زخيانو ته عادل شفا د دې ټکي ټولو قربانيانو ته او په افغانستان کې د تلپاتې سولې په هیله يم. داسې غښتلو ژورنالیستانو ته شبه مونږ ځوانان ډکوو د افغانستان قدرمنو ژورنالیستانو خپل هوټ له لاسه ور نه کړی مونږ با سلیم ځوانان در سره ولاړ یو داسې پیښو نه بنه ډاریږي که د مرګ قرباني هم شو د مظلوم ملت غرض به پورته کوو.
السلام علیکم زه لاله خوشحالم د کندهار خبرې کوم ازادي راځو ټول کارکونکو او رضونکو ته سلام وایم بل سلام ازادي راځو کوم ورونه او څ کوم شیدان څو لا په دې شهادت قبول کی او موږ دې په خپله دی بس دوایو ټکو لا په دې ته جنت فردوس ورکی او دا ازادي کارکونکو خوریکش خلاص او پرمختګ وکړي دي ان شاء الله موږ دې ملاتړ یو په وخت کې موږ سره ورارډي ناراض او خوږه دي موږ سره دې مشرتابه ته موږ ته سلیت وایو او صلاح فاتری ته جنت پردوس ورکړي دې کور مې ته موږ خبر غواړو ان شاء الله دا صلاح فاتری ازادي راځو ټول کار کوم چې وساتي او سلام مل سبا مخم شو.
سلامونه نه کیله وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کار کوم کوته واقعا د نړۍ له درد تاسو ټول همکارانو ته د شهیدانو لپاره د ځلن اجر غواړم او شهیدانو ته او د هغه کورنۍ ته الله تعالی جنتونه ورکړي او تاسو سره موږ همیشه یو تاسو د خبرونو او تاسو د کارونو مون سپورټ کوو پیرا او الله دې شهیدانو ته جنتونه ورکړي او تاسو د لا بریا ته ورسېږئ.
السلام علیکم زه د پرا ولایت بکواو تاسو څخه پټه ماکم ازادي رادیو کارکونکو علیکم السلام او ازادي رادیو ګوره خبري اعلان شي نو په خبر کې ډېر خوشاله یم چې تاسو د خپل جلسې شفاف او ازادي رادیو د افغانستان خلکو ته ډېر خدمت کړی دی دا غوښمه مرسته چې ستاسو د ازادي او د ورکسي وازانو خبرونه ډېر د قدر ور ده ډېر د افغانستان خلکو ته خدمت کړی دی. د ازادي راډیو څخه یې دا کوو چې خپل خبرونه کوي چې په سارا کې په تلفونان کې واخه دی سي ډېر خلک راسته ورته پیدا کړي خلک به ډېر اورېدونکي دي سي ډېر بشري و سلام په احترام د ازادي راډیو.
وعلیکم السلام ګرانه دوسته، ستاسو او د ټولو هغو دوستانو څخه مننه چې د ازادي راډیو او د نورو ټولو هغو خبريالانو په اړه د خوښۍ او ډاډګرنې پیغامونه راستولي و چې د دوشنبه په سهار په کابل کې د ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې ووژل شول. تر بیا مو پر خدای سپارم، الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-22-34-16 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.